سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سوی نن د پنځم ورځ د 2014 میلادي کال د مارچ 28 نیټه ده زاد الحق کاکړه او بوریوال کاکړ مو د مشال ریډو د نن ورځې په 9:00 خبرونه کې هر کلی کو د افغانستان له ورده ګلایته د امریکا د ځنګړو ځواکونو د وټو د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی له سوګند پروتوکول وروسته څرګندونې په قبایلي علاقو کې د انتخاباتي امیدوارانو اندېښنې د افغانستان ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ ریل ګاډي د پټي د غزور پریکړه هغه څه دي چې پروانه غړي کې وړاندې کوو خو پایل بل خبرونه وکړو خبرونه وړاندې کوي بوریوال کاکړ لومړی د مهم خبرونو سرټکه د امریکا پوز او افغان حکومت پر دې سلاسو دي چې د افغانستان له ختیځ ولایت میدان وردګ څخه د امریکا ځنګړي ځواکونه و باسي د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لومړی توپ په صوبه کې امن راوستل او شفاف انتخابات وي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د ایران د ایټمي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي اوس بشپړ خبرونه د امریکا پاوز او افغان حکومت پر دې سلاسو دي چې د افغانستان له ختیځ ولایت میدان وردګ څخه د امریکا ځنګړي ځواکونه وېستل سي د دې غشتنه افغان ولسمشر حمید کرزي تیر میاشت له هغه وروسته کړي و چې د امریکا د ځنګړي ځواکونه په دې تورن کړي و چې دوی او د دوی په واکه افغان ځواکونه په دې ولایت کې ولسی خلک زوروي د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل
وای بین المللی آمادگی داره که اسپیشل فورس خود
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي او هلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شي خای تر څو راتلونکو ورځو پورې د ستونزو په بشپړ ډول حل شي ځانګړي ځواکونه یوازې په نرخ ولسوالۍ کې دي او کله چې له دې ولسوالۍ څخه ووزینو په دې معنی چې له میدان وردګ ولایت څخه ووتل
په این حال کې ایسا پولی چې په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه له افغان ولسمشر حمید کرزي سره لیده کاته کړې ده د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی دا هم ویلي چې افغان حکومت او نیټو په دې اړه هم 99% سلاسو دي چې د بګرام زندان دي په بشپړ توګه افغان حکومت ته وسپارل سي د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لومړی توپ په صوبه کې امن راوستل او د شفاف انتخاباتو کول وي جسټس ریټایرډ طارق پرویز د چهارشنبې په ماښام په پېښور کې د خپلې چوکۍ له سوګند پورته کولو وروسته خبري اعلان ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د امن او ورورولۍ ډېر اړتیا ده
زه یو غیر سیاسی سړی یم او غیر سیاسی به اوسېږم زما په خیال هر کس ته معلومه ده او محسوس کوي هم چې دلته دې امن و امان وي دوستی او ورورولي دي وي په صوبه کې امن قائمول به زما د ټولو نه لویه ترجیح وي
نگران وزیر اعلی طارق پرویز وویل چې له سیاسي ګوندونو سره تر سلام مشوره وروسته به ډیر ژر خپل لنډمهاله حکومتي کابینه اعلان کړي جسټس ریټایر طارق پرویز د پېښور های کورټ په خوانی چیف جسټس او د پاکستان د سپریم کورټ جج پاته شوی دی د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره به د پارلماني کمیټې دویمه غونډه نن ترسره کیږي د یادې کمیټې لومړۍ غونډه تیر ورځ د خپل مشر او د عوامي نېشنل ګوند د مخکښ غلام احمد بلور په مشرۍ کې بې نتیجې پای ته رسیدلې وه د کمیټې غړو ویلي دوی به هڅه کوي چې په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو سره سلا سي او دا پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ونه سپاري تر دې وړاندې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د اپوزیشن مشر چودري نثار د وزیر اعظم پاره پر یو نامه نو سلاسوي د یادونه ورده چې د پاکستان له عین سره سمبا د نگران وزیر اعظم ټاکلو پریکړه لومړی وزیر اعظم او په پارلمان کې د اپوزیشن مشر کوي که هغه سره سلانه سي نو بیا دا کار یوې ټاکلې پارلمان کمیټې ته سپارل کیږي خو کله کمیټې غړي هم پر یو نامه متفق نسی نو بیا د پاکستان الیکشن کمیشن دا واک لري چې د ملک لپاره د نگران وزیر اعظم نوم اعلان کړي افغانستان ترکمنستان او تاجکستان په خپلو کې د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو هوکړه کړې ده افغان ولسمشر حمید کرزي د چهارشنبې په ورځ له تاجک ولسمشر امام علي رحمان او ترکمن ولسمشر قربان قلي بیردی محمدوف سره پر یو درې اړخیزه غونډه کې په دې اړه پر یو یاداشت لاسلیک کړی دی د ولسمشر کرزی د ویندوی مرستیالی عادل راز پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې یاداشت پاړه وویل چې د اوسپنې دغه پټلۍ به د ترکمنستان له عطا مراد سیمې پیل سي او د افغانستان پولې ته نږدې تر امام نظر سیمې به ورسیږي. د هغې په وینا بیا به د افغانستان د اکینې او اندخوی له سیمې څخه روانه سي او د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې به تاجکستان ته ورسیږي. د ولسمشر کرزی د ویندوی د دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې یاداشت تر لاسلیک کولو وروسته درې واړو هیوادونو مشرانو په یوه ګډه خبرې غونډه کې دا پروژه د سیمې د هیوادونو د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا او پراختیا لپاره مهمه بللې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د ایران د اټمي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي. باراک اوباما دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د بیت المقدس کې له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په داسې حال کې یوې ګډې خبرې غونډې ته کړې دي چې د امریکا د ولسمشر په توګه هلته په لومړي سفر تللی. ولسمشر باراک اوباما ویلي له دې سره چې ډیپلوماسي د عمل لاره غوره ده، خو د په وینا نور ټول انتخابونه هم پر ځای پراته دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. په سلام پښتونخوا کې به دا رپورټونه درته وړاندې کړو. افغانستان ویلي امریکایي ځانګړي ځواکونه به ډېر ژر له میدان وردګ ولایت ووزي.
وای بین المللی آمادگی داره که اسپیشل فورس خدای
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي.
په پاکستان کې د انتخابي نیټه اعلان شوی خو د قبایلی سیمو انتخابي امیدواران څاندښنه لري.
هغه خلک چې هغه ډیوټي په علاقې کې په پولینګ سټیشنو باندې لګیږي پیسې به هم لګي. دا د دې خبرې غټ امکان شته چې یو ځل بیا به داند لیکيږي.
په قبایلی سیمو کې د شوزو د ووټ شاره د هیواد د نورو برخو په مقابله کې څنګه ده؟
تقریبا و دې مليانه اخزې د پاکستان کې چې هغه با ووټونه اچي او په قبایلی سیمو کې وګورو د کچا ډیر زیاته کم ده.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د خیبر پښتونخوا د څوګند پروتوکول ورسته د څرګندونی د قبایلی سیمو په اړه رپورټونه دا ورسته لرو، خو په پایل کې افغانستان ته ځو. په افغانستان کې یو موضوع چې د افغان حکومت امریکایانو ترمنځ یو لانجه رامنځته کړې ده، ډېر زر د حل کېدو پر لور روانه ده. هغه دا چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي امریکایي ځانګړي ځواکونه به ډېر ژر له میدان وردګ ولایت څخه ووزي. د دې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان تول افغان حکومت د باګرام زندان د سپارلو په اړه خبري اترې هم نه سویدی. پنهال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان ویلي چې له افغان چارواکو سره له یو لړ خبرو اترو وروسته سلاسوي چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسولیتونو د لیشت لړۍ دوام ورکړي. په دې اړه جزئیات له کابل نسیم شفق راکوي.
دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د نرخ له ولسوالۍ څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو لوټلو سره به د هغوی په ځای کې افغان ځواکونه ځای په ځای شي. ولسمشر کرزی نږدې یو میاشت مخکې لارښوونه وکړه چې ځانګړي امریکایي ځواکونه دې په دوو اونیو کې له میدان وردګ څخه ووزي. افغان حکومت په میدان وردګ ولایت کې ځانګړي امریکایي ځواکونه د دې ولایت له اوسیدونکو سره په زور زیاتی او په ناحقه د خلکو په نیولو تورن کړي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې نړیوالو ځواکونو له افغان چارواکو سره په تازه لیدنه کې موافقه کړې چې سپیشل فورس یا ځانګړي امریکایي ځواکونه به له میدان وردګ څخه وباسي.
وای بین المللی آمادگی داره که اسپیشل فورس خدای
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي او هلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شي. خای تر څو راتلونکو ورځو پورې د ستونزې په بشپړ ډول حل شي. ځانګړي ځواکونه یوازې په نرخ ولسوالۍ کې دي او کله چې له دې ولسوالۍ څخه ووځي نو په دې معنا چې له میدان وردګ ولایت څخه ووتل.
د دفاع وزارت ویان وویل چې د نړیوالو ځواکونو یو افغان ژباړونکی چې د میدان وردګ ولایت له اوسیدونکو سره یې زور زیاتی کړی د دوی تر جدي تعقیب لاندې دی. د جنرال عظیمی په خبره د ترجمان ذکریا نومیږي خو اوس لا درکدی. د وویل د افغان ځواکونو یو شمیر افسران چې د دې افغان ترجمان په مخنیوي کې پاتې راغلي د دوی لخوا نیول شوي او اوس تر څیړنو لاندې دي. په عین حال کې ایساف وایي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورت په میدان وردګ ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په اړه د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره په ارګ ماڼۍ کې خبرې وکړې. جنرال دانفورت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال لړۍ د عملي کولو په اړه موافقه کړې. یو بل مسأله چې افغان حکومت او امریکای په اړه لډیرې مدیره هیڅ ناندري وهی هغه افغان حکومت ته د بګرام زندان بشپړ سپارل کېدل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې د افغان چارواکو او امریکایي ځواکونو ترمنځ افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو په اړه هم د پام وړ پرمختګونه شوي.
در قسمت انتقال زندان هم میتونه بگیم که
در بگرام زندان پا اره هم زکوله شموایم چه مونگ نه نوی فساد موافقه ترسیدلیو. یاو فساد چه پرکوم مسائل و خبر پاتی دی مونگ هیله لرو چه پنگدی ورازو که دا هم حل شی.
سرالده چه افغان حکومت پا بش پل دول در بگرام زندان در مسئولیت پر اخیستلو تینگار کوی خو ویل کیگی چه امریکایی چارواکی دا یقینی کول غواری چه هغه بندیان چه لده زندان سخه آزادیگی باید بیرتا در جگری لیکوتا ونگرزی.
لکه څنګه ستاسو اوریدل د نسیم شفق په ریپورت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د میدان وردګو ولایت څخه د امریکا خاص واکونه ووزي. نوریا سنوري په دې اړه د فوجي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او پر سر کې د پوښتنی چې د ده په نظر د لانجې په اړه د افغان حکومت وروستی کلک دریځ د دې سبب سوی چې امریکایان جوړجاړی کوي او که څنګه د هغه جواب.
زه فکر کوم چې دا فشار د خلکو د تنه د اوبر خلوصوالۍ نه ده، په مجموع کې میدان وردګ دي. هلته دغه سپیشل فورس یا مخصوص قوتونه د امریکا چې دي مطابق د هیڅ نوع قانون، نه د انساني، نه د عزت، نه د قوانین د جنګي، دا هیڅ مراعت نه ده. په خلکو ډېر سخت ظلمونه شوي دي. په دې حد ظلمونه شوي چې خلک په تنګ سو راغله، خپل ملي یې راوړو ولایت ته، ولایت په مخ کې کېښودې، لنې خښو، یعنې بالاخره خبره مظاهره ته مظاهره تر کابل هم راورسېده. نارضایتي د خلکو وه.
فکر کوئ چې دا د خلکو نارضایتي ده او که د افغان حکومت ولسمشر کرزي هم په وروستیو که دا مسئله جدی نیولی وای، یعنی فشار راوسته و چه باید دوی دغه کار وکړي او دغه ځواکونه باید او باسي؟
زما نظر شخصي خو چې ما لیدلی د اوازم لیدلی په سترګو باندې، زه فکر کوم چې دا د خلکو فشار او د خلکو نارضایتي ده. او په تنګ جدي چې نارضایتي ده، خلکو دا قرار سوګند یاد کړی و که چېرته دا قوتونه خپلو اعمالو ته تجدید نظر ونه کړي، الجزه ونه وځي، دوی به په نورو عملونو لاس پورې کړي. نور عملونه ډېر واضح وو چې په دې وخت کې زه خبر یم چې پیسې د تیتمور لاندې خلکو کې بیا هم جدید طالبان هلته راغلي دي. نو وخت د هغو راتګ او د دې خلکو خو د هغو سره یو ځای کېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې دا د کابل دروازه څه شکل ځان ته ونیسي او بګرام زندان. په دې خاطر دې دپاره دې چې خپل محبوبیت نورو ته پیدا کړه، ووایي چې دا یو ملي سړی ده او د خلکو طرفدار ده. په دې ده دا یې ډېره جدي ونیوه او د دې جدي نیو باعث کېږي چې په امریکایانو باندې واقعا فشار راسي که چېرته دوی در تړون د امنیتي نه یم ځاکوي. دا خو د امریکا ډېر مشکل کار ده. سیکایان 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې نه پاتې کېږي، در حقیقت دوی په منطقه کې ناکام شوي دي. د دې تړون د امضا کېدو یو شرط د رئیس جمهور مخکې کړی ده، دغه ده. او دا دونه مهمه خبره نه ده د زندان سپارل یا نه سپارل،
بلې
کوم مسله ملي نه حل کوي.
امرخیل صاحب، خبره دلته ده چې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان هم په دې تاکید کړی و چې په دې زندان کې داسې کسان شته چې باید په زندان کې وساتل شي، خو کرزي ویلي چې ډېر بېګناه کسان دي په دې زندان کې او کله چې دغه د زندان مسؤلیت دوی ته وسپارل شي دغه بېګناه انسانان به خوشي کړي. له بلې خوا امریکایي چارواکو ویلي چې دوی تر اوسه پورې ډاډه نه دي چې دغه بندیان چې خوشي کېږي بېرته د جګړو ډګر ته نه ځي. فکر کوئ چې آیا په دې برخه کې هم دواړه خواوې یوې موافقې ته رسېدلي؟
بالکل خراب چې معلومات هم دومره موافقې ته رسېدلي چې کرزي تعهد کړی چې هغه زندانیان چې ډېر خطرناک دي هغه به نه خوشي کېږي. هغو دوی ول تعقیب چې محکمې ته به محول کېږي، یعنې افغاني محکمه به پرې دایرېږي. او هغه اشخاص افراد چې بېګناه دي، په رښتیا هم تاسو ولیدل چې څو دفعې له زندان د بګرامه دغه سیران بندیان خوشی سو غوډی لسمه هیڅ ګناه نه درلوده پاساس دی راپور یا پاساس دی شیطانات یا پاساس دی مسائل دی قومي پرانی وسوي چې امریکایان ته ویلي دلته قانون پراته وو دی ولی هغه زندانیان چې هغه شوري دي هغه نو سیستم کله بندي کې خوشی کې بیا کار کوي دا واضح ده خو دا تنظیم زه فکر کوم چې ترجیح ورته ورکړی چې هغه زندانیان به محاکمه کیږي په افغاني محاکمو
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
پا ات منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی
او سم خیبر پښتونخوا ته زو د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز هوټ څرګند کړي چې په صوبه کې صفا او شفافه انتخابات کول او امنیت راوستل به لومړی ترجیح وي. نوموړي دا خبره د چهارشنبه پر ورځ د خپلې څوکۍ د څوګند پروتوکول پر وخت کړې ده. د دامل چې د سینیر افسرانو او سیاسي ګوندونو په مشوره به ډیر شر نگران وزیران وټاکي. تفصیل له پېښور خالد خان لري.
دا شروع په مخام د پیښور گورنر هاوس د نن د خپل چوکي سوګند پورته کول وروسته نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز رسنو ته وویل چې هر چاته معلومه ده چې خیبر پښتونخوا کې د امن او ورورولۍ فضا جوړول ډیر ضروری دي او د حکومت به په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کوي.
پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک غیر سیاسی شخص ہوں اور غیر سیاسی شخص رہوں گا انشاءاللہ.
لمبنه خبره دا کوم چې زه یو غیر سیاسی سړی او غیر سیاسی با اسے گم کم از مواری چی ما تراکل شوی دا یقیناً دیرا اهم دا زما پا خیال هر کس تا معلوم دا او محسوس کوی هم چی دلتا دی امن و امان وی دوستی او رولی دیوی او چی یو بل برداشت کلو او پا صبح کی یو دا سی ماحول جوڑ کلو چی تا زمان نفرت نکوی او زستانا او امن قائم اول با زما دا طورو نا لویا ترجیوی
ایسا ماحول پیدا کروں کہ جس میں آپ مجھ سے نفرت نہ کریں میں آپ سے نفرت نہ کروں یہ میرا خیال ہے میری سب سے بڑی پرائرٹیز ہوں گی.
جسٹس ریٹائر طارق پرویز چې د پیښور ہائی کورٹ پخوانی چیف جسٹس او سمو دوران دی د سپریم کورٹ د جج عہدې نه ریټایر شوې دي په متفقه تور د نگران وزیر اعلی د پاره ټاکل شوې وو. د اویل چې هغه د خپل کابینه اعلان ډیر زر کوي او په دې لړکې بعد سیاسي ګوندونو او سینیئر بیوروکراټس په مشوره د لنډمهاله حکومت ته پاره د صوبایي وزیرانو انتخاب کوي.
کیئر ټیکر کابینټ کا کیا حوالہ ہے کیا طریقہ ہے کیا دستور ہے اور اس کی کیا کیا لوازمات ہیں.
زبا آئین گورم چې د نگران حکومت حوالے سره څه خبره ده او تګلار ده او د دې د پاره سس لوازمات پکار دي او ان شاء الله زما کوشش دي چې ډیر زر لنډمهاله حکومت ته پاره نور وزیران واخلم. زه د سیاسي ګوندونو ډیکټیشن نه بلکې هغوی سره مشوره کول هم ضروری ګڼم. سینیئر بیوروکراټس او پخوانی وزیر اعلی سره به هم سلا مشوره کوم او د نگران حکومت تصور دادی چې دا یو امانت دی. یو سیاسي حکومت لاړو او بل سیاسي حکومت برازي او زمونږ لنډمهاله حکومت به د یو پل په حیث کار کوي.
مقام ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک برج پل تو ایک پل کی حیثیت سے میں نے کام کرنا ہے.
د یو پختنې په جواب کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اویل چې د دوی لوی ذمہواری په صوبه کې شفاف او د ټګې نه پاک ټول ټاکنې کول دي.
ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حیثیت سے میری اور میرے روبوکار جو بھی انشاءاللہ آئیں گے ان کی ترجیحات ہی ہوں گی.
دیولن محل حکومت پہیس زمونگا زمواری دادا چراتلون کے ٹول ٹاکنے پا امن وی منصفانہ وی شفاف او دا ٹگے نپاک وی. ٹول سیاسی گندونو او امیدوارانو تا خواست کوم بلکہ زب اور سرا ملاوے گم ہم چی سمر صفا او پر امن انتخابات اوشی نو دا باس تاسو دا پارا ہم خوی او دا دی سبی دا پارا با ہم خوی.
اس میں آپ کی بھی نیک نامی ہے میری بھی نیک نامی ہوگی اور ہمارے صوبے کی بھی نیک نامی ہوگی.
تمدہ چدلن محال حکومت کابینہ کے با پنزل صوبائی وزیران اخسترشی چنن یا سباب پکے ات وزیران دخپل چوکو سوگن پرتکوی. خالد خان مشال ریڈیو پی خور.
خالد خان رپورٹ ہوں واور دی او لدی سرا نگران حکومت لرا تک سرا چکم پنځه کال منتخب حکومت هاغه هم لاړلی دلته خالد خان را سر د ټلیفون پلان دی ل پېښور زخه ل خالد خان زخه بده پښتنه کو چې تللی حکومت چلا سراوډی نیوي او څه ناکامی نیوي خالد خان تاسو سره کلی کوم مننه خالد خان داسې راته وسه چې تاسو دلته یې په پېښور کې یې په دې حالاتو نظر دی حکومت سره ناستې پاستې اپوزیشن سره ناستې پاستې اسمبلی ته تګ راتګ د خلکو سره تاسو په خیال باندې دلته کارپوهان څه وایي چې د دې حکومت تر ټولو زیاتې په سر کې کده راته وسه چې ناکامیان یې څه وي که هغه راته بیان کړي
ډېر مننه څنګه چې تاسو سمپټ اورېدونکو سمپټ د امیر اعظم روسي په 2008 کال کې په 1 اپریل د خپل وزیرانه چوکۍ او سوګند پورته کړ او دا شان هغه سره شپږ شي منستریانو چې پنځلس پکې د عوامي سرګون سره او د یو لس د پیپل پارټي تاسو خبرو کا چې د دې ناکامیانې نور د دې کاکل سره لویه ناکامي دا ده چې دې د عوامي سرګون بداوي چې موږ چې کله په واک کې راشو په حکومت کې راشو نو د بجلی د کمې شپږ بلین روپۍ چې دي دا د کار د 1.1 میلیون دغه سرلې یا کیف رقم دی دوی وایي چې دغه د شپږ اربو روپو نه به دغه سیوا کوم ځکه چې د بجلی نرخونه هم سیوا شوي دي خو د بدقسمتۍ نه په دې 15 کاله کې دغه شپږ اربو روپۍ هم شپږ اربو روپۍ پاتې شوي په هر کال بودیجه کې دغه شپږ اربو روپۍ ښودل شي ځکه دې سره سره یو سل او لس اربو روپۍ هغه د بجلی په مټ کې سوبې ته ملاوي دي خو هغه هم د تیر حکومت د نوي حکومت هغه یو پریکړه کړې وه خو کامیابي د دې ځای وشوه چې دوی ته دغه پیسې میلول شي د ناکامو خبره تاسو وکړه نو دوی په سینه چې دوی وعده کړې وه چې امن به راولي خو که موږ وګورو نو اخر وخته پورې له کابل په پېښور جوډیشل کمپلیکس کې هم دغه دماکې شوې دغه شان غواګانې هم لکه خلک تښتونې هم پکې دي او داسې به که وګورو نو په پېښور چې اسده سواد د پولیو ورکر سیمان یا دغه سي د پولیس لري افسران هغه پرانا ورو وزیر شو تر اوسه پورې د هغه هغه کم چا چې وشتو هغه دې ناکام لري چې خلکونه شي هغه کوم څه سرګن کی یا میډیا ته سرګن کی ور پور په دې حکومت دا لګي چې دې زیات کارونه پر مستق کارونه په مردان کم دینه چې وزیر اعلی منتخب شوی دی یا چې صدق یو د شوبې نور ضرورته ډیر پام لرونه اونکا دغه شان په دې حکومت باندې دا هم ورنو چې دې پدې کې درغلې دی وی لکه زیات تر کمیشن او کرپشن باندې کرپشن پکې هم سیوا او څومره چې د حکومت لکه ملازمین او ملازمتونه نو هغه زیات تر په پیسو باندې خرڅېږي دغه دې باندې دغه بل دې دا هم ول د دې پاتل دا هم ویل کیږي چې دواړه لکه پیپل پارټي او عوامي مینسټر پارټي د دې په اخره پورې د دې خپل کې انډرستانډینګ یا دغه کم دغه پیدا نشو یو بل پسې به دغه بیان ورکول خو بیا کوم ګورو نو دې لکه کافل سیب چې څنګه حکومت کړه نو د سوات ویته خراله د ملکن د وجنه ډیر زیات خلک به کور شو پینځه لکه خلک نو ویل کیږي چې کورشیو نو پرمبی کال دی دغه څنګه لا اغا دی هلکا بیا په ځین کال د خونړی سیلاب راغلو چې اغا سیلاب د خیبر پښتونخوا یو لږه هغه مونږ کړی چې زیات تر پکې خلک به کورشیو نو دغه رومبی دو کارونه چې خو دغه دی ته څنګه مخ دغه سره مو
خالد خان
نو دی
جی خالد خان بخښنه غواړم ځکه چې دا لیست خوږ دی د کامیابی او د ناکامۍ او د تورونو بهرال تاسو کوم تصویر راکئ تاسو ډیره ډیره مننه شو وخت او شر وزرته غواړم
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده اپوزیشن او واکمن ګوند هڅه کوي چې یو نگران وزیر اعظم د ټاکلو په یو نوم باندې متفق شي د دې لپاره پارلماني کمیټې جوړه شوې ده د پارلماني کمیټې پرون چې کومه غونډه شوې وه هغه به څه نتیجې پای ته رسیدلې وه نن به بیا دا غونډه کیږي رابعه اکرم خان له اسلام آباد راسره د ټلیفون په لاندې رابعه اکرم خان تاسو سره کلی کوم کدا سره توسه چې دا کمیټه چې ده نن به غونډه کوي د دې تفصیل څه دی
ډیر مننه انن بچ دې دا کمیټې دوه مجلس بچ دې یو ورځ بچ به کیږي چې صدارت به دې فل د اپوزیشن لاړه کیږي 13 ورځ 13 ماځیګر چې دې د حکومت غړو کړو نو په دې اجلاس کې بچ دې نن جسټس ریټایرډ ناصر اسلم او ډاکټر اشرت حسین په نومونو به کې غور کیږي او نن هم او یا سبا له په کمیټې په اجلاس کې هم د وزیر نگرام وزیر اعظم لپاره په یو نوم اتفاق و نه شو نو دا معامله به الیکشن کمیشن ته ځي او الیکشن کمیشن به شیدې بیا د دې فیصله کوي.
ډیر مننه رابع اکرم تاسو د دې اړه معلومات راکو شرواز او خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې، په قبایلي سیمو کې ځینې امیدواران له اندېښنو سره مخامخ دي. دوی اندېښمن دي چې له سیمې منتخبه شوې د قومي اسمبلی په خوانې غړي شاید د صفا او شفافو انتخاباتو پر عمل اثر انداز شي. تفصیل د مشال د خبريال پر ریپورت کې.
په قبایلي سیمو کې الیکشن د پاره ودرېدلې ځینې کاندیدانو مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې هله څرګنده کړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې یو ځل بیا کامیابی ترلاسه کولو د پاره په سیمه کې پخوانی منتخب غړو لخوا د خپلو اختیاراتو د غلط استعمال په وجه د ووټ شفاف عمل متاثر کېدل شي. د کورمجسي حاجی سلیم خان اورکزی وایي چې د الیکشن نمخ کې په اهمو څوکو د خپل خوخي کسان راوستل شوی دي چې دغه ته دوی په خن نظر سره نه ګوري.
چونکه د دو لاس کې واک یارو او خپل علاقو کې د خپل مرزي خلک تعینات کړی افسران هغه خلک چې هغه ډیوټي په علاقې کې په پولینګ سټیشنو باندې لګیږي هغه به پر اترون کې انتخاباتو کې هغه خلک په ډیوټیانو لګی پیسې وام لګی او دا د دې خبرې غټ امکان شته دی چې یو ځل بیا به داندلې کیږي او داندلې په نتیجه کې به مغه خلک درته کوشش کوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د بیپان تر مخه په قبایلی سیمه کې تقریبا 1.5 لک کسان د ووټ اچولو حق لري. په دې کې تقریبا 6 لک زنانا ووټ ورکوونکي دي. د متحده قبایل پارټي مشر حبیب ملک اورغزی وای چې په الیکشن کې یو ځل بیا درغدی کولو د پاره د منتخب غړو لخوا ټولې تیاریاں مکمل شوې دي.
وبښی تاسو دغه ریپورت پوره نو اوریدي. بهرال پراتلونکو خبرونه کې به پرو اوري. اوس د سندري وخت دی. راځي د کرن خان په ژغ کې سندره واوري.
دپریوتو دیوالونو شورایا چی دباران ساسکی چی گنشی گورایا چی دباران ساسکی چی گنشی گورایا دپریوتو دیوالونو شورایا چی دپریوتو دیوالونو شورایا باران ساس کی گنشی گورایا شی دباران ساس کی گنشی گورایا کاروان باندې الزام چې کاروان مخکین زی کاروان بس پوڑان دی لارشی آرام مخکین زی مونږ
د کرن خان په ژغ کې سندر اوریدا سلام پښتونخوا خبرونه اوري چې د مشال ریډیو لومړی خبرونه ده د نن ورځې بوریوال کاکړ ته به وار ورکو ځکه چې نن نیمه بجې سوي دي د خبرونو لنډیز په وړاندې کی
د امریکا پوز او افغان حکومت د چهارشنبه په ورځ پر دې سلاسي ودی چې د افغانستان لختیز ولایت میدان وردګو څخه د امریکا ځنګړي ځواکونه وېستل سي. د دې غشتن افغان ولسمشر حامد کرزي تیر میاشت له هغه وروسته کړي و چې د امریکا د ځنګړي ځواکونه په دې تورن کړي وو چې دوی او د دوی په واقع افغان ځواکونه په دې ولایت کې ولسی خلک زوروي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لومړیتوب په صوبه کې امن راوستل او شفاف انتخابات کول وي. طارق پرویز د چهارشنبه په ماښام په پېښور کې د خپل چوکۍ له سوګند پروتوکول وروسته خبري اعلان وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د امن او ورورولۍ ډېر اړتیا ده. د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره به د پارلماني کمیټې دویمه غونډه نن ترسره کیږي. د کمیټې غړو ویلي دوی به هڅه کوي چې په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو سره سلا سي او دا پریکړه د انتخاباتو کمیشن ته ونسپاري. د یاد کمیټې لومړی غونډه تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مخکښ غلام احمد بلور په مشرۍ کې بیل نتیجه پای ته رسیدلې وه. افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان په خپلو کې د اورګاډي د پټلۍ پر غځولو هوکړه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبه په ورځ له تاجک ولسمشر امام علي رحمان او د ترکمنستان له ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف سره پر یو درې اړخیزه غونډه کې پر یو یاداشت لاسلیک کړی دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې ده چې د ایران د اټمي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي.
بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او د پاکستان د نن ورځو اخبارونو څلی کلی سراج زهیر په اسلام آباد کې له پېښور خبرودونکو آج ورسپاڼه او پېښور وحدت اخبار لوستې دي. راځي چې ورته غوښتو
آج ورسپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس ریټایر طارق پرویز د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی په حیث د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړو. ادارې وړاندې لیکي چې د دې سوګند پورته کولو نو وړاندې پېښور جوډیشل کمپلیکس باندې حمله وکړای شو او د جوډیشل کمپلیکس کونډه تارونو ناکو او د سکیورټي عملی دغه حمله کوونکې منې نکړای شول. د کومې نه چې دا پیغام نوموړي وزیر اعلی ته ورکړای شو چې د سکیورټي په حواله به اوس د نورو کټلو ګامونو پورته کولو ضرورت وی. ادارې وایي چې وزیر اعلی لبا دا خیال هم ساتل پکار وی چې د سکیورټي په نوم د خارو سیدونکو یا دلته د نورو علاقو نه راتلونکو خلک په عذاب نکړي شي. د ادارې په وینا چې د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به د ټول پیښور لپاره د پول پروف سکیورټي پلان جوړول وی. ادارې اخیره کې لیکي چې د دې سره سره به نگران وزیر اعلی لا دا هم په نظر کې ساتل پکار وی چې د ولس د صوبې د نوم بدلولو یا کوم غټه منسوبه د یو لوی شخصیت په نوم کولو سره هیڅ تعلق نشته. دا هغوی صرف د خپل ډوډۍ ګټلو سره کار دی او هغوی ته په میرټ باندې روزګار پکار دی، د هغوی بچو له تعلیم پکار دی او د هغوی د سر او مال حفاظت کول پکار دی. نو باید چې د هر څه نگران وزیر اعلی په پام کې وساتي. د پیښور نخ پریدونکو د پښتو رسپانه وحدت خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور خار په جوډیشل کمپلیکس کې شوی ځانمرګي برید کې 15 نمړه او د 150 نه زیات جوبل شوی دي چې پکې اډیشنل سیشن جج کلسوم اعظم، پولیس اهلکار او وکیل اعلان هم شامل دي. ادارې وړاندې لیکي چې د پېښور خار په جوډیشل کمپلیکس د ځانمرګي برید څخه سرګند شوه چې د سمودی نه پس په پېښور یو ځل بیا د ترهګري ګوري وریځي راخورې شوې دي. د ترهګري هر پېښه د غندنې وړ ده ځکه چې دی کې د خوږ وطن بشمیره بیګنا بچي او انسانان د مرګ لکومې تیر شول. که پټانو او چیک پوسټونو په دې وجه بریدونه کیږي چې ګنی پولیس او عسكر د ترهګري خلاف جنگ کې د اولمبي صف کردار ادا کوي او یا دا چې ری جانبدار او فریق دي. ادارې په وینا چې دا ټولې پیخي او بریدونه د دې خبرې غمازی کوي چې د ترهګرو لخوا د کومې خاص ایجنډې د تکمیل لپاره د بیګونه انسانانو ناروا قتل عام روا ساتلې شوې ده چې زر تر زره مخه نیول یې د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی او د دې لپاره به ښه خبره دا وي چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او لسی وګړو په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه تند کړي. ادارې اخیره کې لیکي په جوډیشل کمپلیکس حمله کړه ترهګرو لخوا د تروسه د ذکر شو بریدونو د لړۍ کړی وی او کنا، او که د راتلونکو انتخاباتو د زنډولو او ګډوډ کولو د پاره وی، دواړه حالتونه د ملک او لس په تباهۍ تمامیدونکي دي. نو ځکه باید چې تر د سکېدو وړاندې د ترهګرۍ ختمه یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن ګلایا وړاندې کوي. دی انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ټولنه د ښځو ژوند په ټولنه کې د ښځو ژوند له ډېر ګواښونو سره مخامخ دی. قسم په اسلام کې د ښځو احترام په اړه زور ورکړل شوی، خو اروپا کې د دې خبرې پروا نه کوي. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د ایران او د شمالي کوریا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه یو لیکنه کړې ده. راځي ورته غوښ شو.
انډیپندنت ورځپاڼه کې لیکواله بینا شاه لیکي په پاکستانی ټولنه کې خزي لا ډېر په ګرانه ځای پیدا کوي. په دې هیواد کې خزي د ټولنې د یو ښه راتلونکي هیله ده، خو کله هم ورته د انسان په سترګه نه دي کتل شوی. ورځپاڼه لیکي دا یو حدیث دی چې د مور د خپل لاندې جنت دی، او لدی دا ښکاره کیږي چې په اسلامي کلتور کې ښځو ته څومره احترام دی. همدارس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی چې یو کس د پیغمبر نه دا پوښتنه وکړه چې د هغوی په نظر کې څوک د ډیر احترام وړ دی. نو محمد صلی الله علیه وسلم په جواب کې شپږ ځله د مور نوم واخستو او په وم ځل یې د پلار. ورسمان لیکي دا یو پوښتنه رامنځته کوي چې په اسلام او په پاکستان کې د ښځو څومره احترام کیږي، ولې په دې هیواد کې اروپا کې ښځې په نخښه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو په 2001 کال کې پاکستانی طالبانو وژله. د 2012 کال جولای میاشت کې یو تکړه ښځینه کارکونکي فرید افریدی سخت دریزو وژله، او هم دغه شان طالبانو 15 کلنه ملاله یوسفزی سخت جوب لکړه، او طالبانو قسم کړي چې په مستقبل کې به خپل کار ته دوام ورکړي. ورسمان لیکي چې پاکستانی اروپا کې په دې خبره پوه دي چې خزي دا توان لرلی شي چې دغه ټولنه له تیرو رو باسي. خو د اروپا کو لخوا د لوړپوري خزو وژنه او پر هغه انجینی برید چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله با د پاکستانی خزي بیرته د کور دننه وساتي. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د ایران او د شمالي کوریا په اړه یو مقاله خبره کړي. مجلې لیکي چې شمالي کوریا لخوا د اوګد واټن وشتونکو میزایل کامیاب ازماینه یو مفروضینه حقیقت جوړ شوی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې یو رپورت خبرداري ورکړي چې شمالي کوریا میزایل به په سو کلونو کې د امریکا الاسکا او هوایی پوري د رسیدو توان ولري. مجلې لیکي چې په 1998 کې د ناکامه میزایل ازماینې وروسته ګمان کیږي چې د شمالي کوریا د اوګد واټن میزایل تش یو مفروضه ده. مجللی کې د رپورټونو تر مخه پینګیانګ اوس د میزایل ازمایني د سودا لپاره کاروي، نه چې د میزایل صلاحیت نور پیاوړی کړي. د شمالي کوریا نوی واکمن د دې خبرې توان لري چې د وګد واټن میزایل نور خکړي. مجللی کې د دې رستو کامیابو کې د شمالي کوریا او ایران ترمنځ همکاري کول به سخوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری اړیکې شروع شوي چې شمالي کوریا د پیسو په بدل کې ایران ته د میزایل پرزي او ټکنالوژي ورکوي، او له دې سره دواړه هیوادونو ترمنځ همکاري نوره موثره شوې ده. مجللی کې چې اوس وخت را رسیدلی چې د بیلاستیک میزایل پروګرام په اړه بیا کتنه وشي، ځکه چې دواړه لوري د یوې سکې دوه مخونه دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په امریکا کې چې کوم خلک د هواد لپاره جنگیدلي، هغه او د هغه کورنۍ ته ډیره موده مالی مرستي او سهولتونه نه ورکول کېږي چې پکې د 1340 کال وړاندې تر سره سوي خانه جنگي متاثرین هم شامل دي. د دې په کتو سره اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل رپورت کې وایي امریکا باندې به د افغانستان او د عراق د جنگ اثرات تر سلو کلونو پورې وي. منور شاه دا رپورت لوستي او لنډي وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس په دې رپورت کې راغلي ک تاریخ ته وکتل شي نو داسې ښکاري چې په امریکا با د افغانستان او د عراق د جنگ اثرات تر سلو کلونو پورې وي، ځکه چې د امریکا د معاوضو ورکولو وفاقي ریکارد سرګندوي چې لا هم د هیواد د تقریبا یو نیم سل کلونو وړاندې تر سره شوی جنگونو متاثرینو ته معاوضه ورکوي. دا ریپورت لیکي په داسې حال کې چې په عراق کې د امریکایي جګړې لسمه کلیزه تیر شوه، د امریکا مرکزی حکومت لا هم د خانه جنگي د وخت امریکایي متاثرینو ته په بلیونونو ډالر ورکوي. په امریکا کې 1340 کلونه وړاندې خانه جنگي شوې و. د ریپورت تر مخه امریکا د سپین سره د جګړې اول او دویم نړیوال جنگ، د کوریا د جګړې، د ویتنام د جنگ او د افغانستان او عراق د جنگونو متاثر شوي امریکایانو ته د کال 30 بلین ډالر ورکوي. د امریکایي سینیټر پیټي مور په وینا د سره به امریکایي ولس دا یاد لري چې جنگونه تر څومره اوږده وخت پورې تاوانونه رسوي. ایسوسییټډ پریس وایي د افغانستان او عراق جنگونو کې چې کومو امریکایانو ذمہواری ترسره کړي هغه باندې اوس هم د کال دولس اربا ډالر خرچ کیږي چې پکې ریټایر شوی، مازور شوی او یا د وجل شوی پوځیانو کورنیو ته مالی مرستې او سهولتونه ورکول کیږي. دارا رپورٹ لکھی د ویتنام د جنگ د ختمه دلو سلويخ کال وشو خو اوس هم په دې کې برخه اخیستون کی پوزیانو او د هغوی کورنۍ ته د کال 20 ارب ډالرونه زیات مالی مرستې ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د اولنی نړیوال جنگ چې سلور نوی کال وړاندې اثر تر رسیدلی وو اوس یې هم امریکا متاثرینو ته 40 میلیونه ډالر ورکوي. دا راز دویم نړیوال جنگ کې چې کوم امریکایي خلک جنگیدلی وو هغوی او د هغوی په کورنۍ باندې 15 ارب ډالر د کال خرچ کیږي.
منور شاو ستاسو ته د اسوسییټډ پریس خبري اجانس ریپورت وړاندې کولې. یو سمزو افغانستان ته د جرمني یو عدالت د چهارشنبه پورس په افغانستان کې د یو خونړي هوایي حمله د قربانیانو د کورنیو هغه مقدمه اوریدل پیل کړ چې پکې د جرمني له حکومت د میلیونونو یورو تاوان غواړي. په 2000 کال کې د کندوز په ولایت کې د تیلو پر دوو تشتو سو ټانکرونو د امریکا د الوتکو په یو هوایي برید کې لسګونه ولسی خلک وشل سی چې ویل کېږي امریکایي الوتکو د بمباری په سیمه کې د میشتو جرمني پوځیانو په غوښتنه کړې وه. تفصیل به له اجمل اندوورو.
په کندوز کې د 2009 کال د خونړې بمباری د قربانیانو نه هاویا کورنۍ د جرمني له حکومت څخه کم 3.5 میلیونه یورو تاوان غواړي او پر ولسی خلکو د بمباری د نړیوال قانون څخه ستر سرغړاوي بولي. دا بمباری په سیمه کې د جرمني پوځیانو د قمندان په غوښتنه د امریکایي الوتکو لخوا پر هغو دوو ټانکرونو شوی و چې ویل کېږي وسلوالو تختولي وو. خو د بمباری په نتیجه کې په لسګونو ملکي وګړي مړه او ژوبل شول. د بون په خار کې محکمه غونډه د چهارشنبه په ورځ د هغه پلار چې دوه زامن د دې بمباری په ترڅ کې وژل شوی وو او د 3000 یورو تاوان غواړي او د څو وژل شوو ماشومانو د مور چې 5000 یورو تاوان غواړي پر داوو متمرکز و. د جرمني حکومت هڅه وکړه چې دا ولا محکمه خارج کړي. ټینګار یې دا و چې دا هوایي بریدونه د ناټو تر قومندې لاندې شوی او یوازې جرمني باید پکې ملامت نه شي. د جرمني د حکومت مدافع وکیل مارک زیمر د رويټرز خبري اژانس ته وویل چې جرمني حکومت د دې قضیه سم لوري نه دی.
Natürlich kann ich es nachvollziehen, weil diese Menschen ein schreckliches, schweres Schicksal erlitten haben.
مارک زیمر وایي تبن زده د خلکو درد درکولای شم چې دوی له خراب برخلیک سره مخ شوي دي. په عین حال کې د زموږ دنده ده چې د دې دعوی په وړاندې دفاع وکړو، ځکه چې دا د دې دعوی د ترسره کیدو سم ځای نه دی. د بون محکمه د ډول قضیو لپاره نه ده. د نړیوال قانون لمخې دوی حقونه لري او د تاوان ورکولو مستحق دي. خو دوی ته تاوان ورکړل شوی او د جرمني د حکومت لخوا ورکړل شوی دی. د جرمني حکومت د پیښې د قربانیانو کورنیو ته 4.5 یورو ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دا تاوان نه بلکې بشري مرستې دي. د جرمني د حکومت مدافع وکیل مارک زیمر وایي چې د پیښې د قربانیانو کورنیو هرې وې ته 5000 ډالر ورکړل شوی او دا په افغانستان کې ډېرې پیسې دي. خو د پیښې د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل چې د جرمني د حکومت خلاف دا دعوه مخکې وړي د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې حمله کې د ملکیانو د وژل کېدو سبب جرمني قومندان جورج کلین دی. هغه ویل هغه مرستې چې شوي تر ډېره نورو اخیستې او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته نه دي رسیدلي. خاغلی پوپل وایي د خواخوږۍ په نوم چې کوم 5000 ډالر ورکړل شوي هغه یوه مرسته وه چې د خلکو شورا ته ورکړل شوي. ډېرو یتیمانو او کونډو هیڅ نه دي ترلاسه کړي. ډېرو نورو خلکو چې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې هیڅ تړاو نه درلود د دې پیسو یوه برخه اخیستې. د شکایت کوونکو یو بل مدافع وکیل پیټر دیرلیډر ویلي چې محکمې کې د دې قضیې د لومړۍ ورځې وروسته باوري شوی، ځکه محکمې د نړیوال بشري قانون د سرغړاوي پر بنسټ دا دعوه رد نه کړه.
اجمل اندو چې د افغان کورنۍ لخوا د مقدمه حل در کولیج په کندوز ولایت کې د کور غړي د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شو او په جرمني کې مقدمه درج کړې چې مالی تاوان غواړي. اوس هم افغانستان ته ځو او لکه څنګه تاسو ته معلومه ده نن د نړۍ د افغانستان په ګډون د نړۍ د ځینو هیوادونو کې نوروز لمانځل کیږي. که یو لور ته د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه په زرګونو خلک مسا شریف شریف ته د سخي صاحب د جنډې د پروتوکول په خاطر ځي، نو بل لور ته بیا په کابل او شمېر نور ولایتونو کې هم څو ځای اهلي تشو ته سخي صاحب په نوم په زیارتونو جنډې پورته کوي. په دې اړه به د جمیله ظریف رپورټ وروسته اورو، خو اوس به د شفیق مرید په ژغ کې سندره.
شفیق مرید او سیتا قاسمی پاجوخ کې مو سندر ودانې د افغانستان په ګډون د نړۍ د جنې وادونو کې نوروز لمانځل کېږي. په دې اړه باندې بعد جميله ظریف ریپورت واورو.
دا هغه سندره ده چې د نوي کال په شپه کې د سمنک د میلې پر مهال وایي. د سمنک میلې یو نوی کال منځلو د څرنګوالي په حق لازم کورونو ته ولاړم او له یو شمېر ښځو سره مې په دې اړه لمکتي خبرې وکړې. نوی کال په افغانستان کې په دودیزه توګه له ډېرو کلونو راهیسې منځل کېږي، خو د بېوزلو او بډای خلکو ترمنځ د دې ورځ په منځلو کې ډېر توپیر وي. د دې رپورټ د جوړولو لپاره د ښځو چارو وزارت ته ولاړم او د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر نه مې وپوښتل چې هغه نوی کال څنګه نمانځي.
خو اوس چې په کابل کې یم دا ډېر مشکل کار دی، خو په کور کې هم زه همیشه په نوی کال کې هفت میوه لرم، سمنک لرم، په سفره کې د شین سمبوسی لرم. کچیری زما کورنۍ به وی د کورنۍ سره کینم، د دوستانو سره کینم، خو په شپې دا کینم.
د ښځو چارو وزیر چې د کورنۍ یو شمېر غړي په مزار شریف کې او ځینې هم له هیواده بهر ژوند کوي، نوی کال په کابل کې له خپل یوې خور او یو ورور سره یوازې تیروي. میرمن غزنفر سره مې له نوروز نه یوه ورځ مخکې خبرې وکړې، سره له دې چې هغه په دفتر کې وه، خو ویلې چې ماښام کور ته ولاړه شي ټول هغه خواړه پر دسترخوان ږدي چې د نوي کال لپاره یې برابر کړي دي. هغه وایي سره له دې چې زړه یې غواړي له خپلې کورنۍ سره په نوروز کې بېلابېلو سیمو ته د تفریح او میلو لپاره ولاړه شي، خو وایي چې کارونه یې ډېر دي او نشي کولی د تفریح لپاره کوم ځای ته ولاړه شي.
د نوي کال په لومړۍ ورځ زما ډېر رسمي کارونه دي. لال بشم بادام باغ ته د رسمي ګډون کوونکو په توګه، لال بشم تلویزیونو ته زما مرکه دي، همدغسې شفاخانو ته ځم د مریضانو احوال واخلم او پرورشګاه او داسې نور ځایونو ته ځم د هغه سره روغبل کوم. دا سې زما ټول ورځ بهر ته تیریږي، د خلکو سره تیریږي. کچیرې صلیب د خلکو سره روغبل کوي، د خلکو ته هم یو خوښي ورکوي، دا به لذت ډیر وي. زه البته ډیر خوشاله یم چې د خلکو به خدمت کیم.
نه یوازې د ښځو چارو وزیر، بلکې په افغانستان کې ډیر شمیر کورنۍ د نوي کال تر منځلو لپاره حتی یو میاشت مخکې تیاری نیسي. خپل ماشومانو او ځانونو ته نوې جامې اخلي، د نوي کال په شپه و ډول میوې تیاروي او په دې تمناست چې کله به کال بدلیږي. خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم شته چې نه یوازې دا چې نوی کال نشین منځلی، بلکې یوه مړۍ ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د لسو ماشومانو مور میرمن پستو وایي چې تر اوسه یې هېڅکله هم نوی کال نه دی نمانځلی، د یغي خوان مړ شوی یو خپل هم ټول ورځ خپل ماشومان ته د ډوډۍ پیدا کولو په هڅه کې وي.
وس راغلم شاینه نم نو کور لرم نه ځای لرم یو خیمه دی. وس راغلم شای د مجبوری پنځه لوکان می دی پنځه انجونی دی دا کاغذونه ټولوي دا بل شی ټولوي راوړي خواره په خیمه کې خو نه به برابر نه و چې ډوډۍ خورم. دا قسم دی ګډی ګلاس ته چې باندې کوم نو غوښه قسم نه یو کال دو کال غوښه لا وینم په سترګې.
میرمن پستو می په کابل ښار کې په داسې حال کې پیدا کړ چې یوې کراچۍ ته ولاړه وه او ترکاري یې اخیستله. هغې نه مې وپوښتل چې دا ترکاري د نوي کال د شپې لپاره اخلي. نو له درده ډکه خندا یې وکړه. ویل چې دوی یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي نو نوی کال به څنګه ونمانځي.
موږ خواران څه شي کوم نوروز دغسې خوشحالي دي دغسې کار دي نو نوروز څه شي کوم شی خو موږ خواران نه لرم کالی موږ خواران نه لرم زوی شی نه لرم و پیسې نه لرم چې نه کوم بل کالی دي بل مسلمان راکوي مزدوري کوم زوی بل څه شي وکړم د مزدوري کار دی.
بے وسله خلک یوازې په نوي کال کې نه بلکې په اخترونو کې هم حیران وي چې څنګه خپل ماشومانو ته نوي جامې او د اختر لپاره میوه واخلي. په نوي کال کې لډیرو وختونو افغانان په خاصه توګه افغان میرمنې د سمنک میله کوي و ډوله میوې تیاروي د نوي کال په شپه بیلابیل خواړه پخوي او په نوروز کې له خپلو کورنیو سره بیلابیلو ځایونو ته د میلې او تفریح لپاره ځي.
په نوروز باندې مو د جمیلا ظریف رپورټ اوریدی او اوس هم د ریل ګاډي د پټړي یو پاړه یو رپورټ. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان مشران چې په خپل منځ کې د اورګاډي د پټړي په وسله فیصله کړي چې پټړي په وسله باندې یو بل ځان سره وصل کړي. د دې منصوبې د عمل کېدو په صورت کې د تاجکستان د اورګاډي پټړي د افغانستان د شمال للارې له ترکمنستان سره یو ځای سي. اسمت سروان رپورټ لري.
د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران به د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د درو هیوادونو د نښلولو لپاره یو موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ اشخابات ته لاړ چې د نوروز په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبري اژانسونو د راپور له مخې د تاجکستان د ترانسپورت وزیر وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به له خپل تاجک او ترکمن سارو امام علي رحمان او قربان قلی بردي محمد اوف سره په درې اخیزه غونډه کې د اورګاډي له لارې د درو هیوادونو ترمنځ د شبکې د جوړولو تړون لاسلیک کړي. که څه هم تاجکستان د اورګاډي پټلۍ د ازبکستان له لارې له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره وصل ده، خو تاجکستان غواړي چې پر ازبکستان اتکا ختم شي ځکه چې د دغه هیواد د چارواکو په وینا ازبکستان له خپلو ترانسپورتي لارو پر تاجکستان د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. افغانستان هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په وسیله وصل شي. حاضر دمه یوازې د ازبکستان او مزار شریف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ جوړه شوې ده. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو ترمنځ په موافقه کې به د اشقابات دوشنبه او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو شرایط مشخص شي. د افغانستان ولسمشر به په اشقابات کې د نوروز په جشن کې هم ګډون وکړي. په دې اړه د ولسمشر یو بیان فائق واحدی آزادی رادیو ته وویل:
د افغانستان جمهور رئیس نن د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره د یو لړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته روان شو. تمه کېږي چې دی به د یو شمېر سیمه ییزو مسلو په اړه هم خبرې اترې او غونډې ولري.
د نوروز جشن وروسته له دې چې ملګرو ملتو د یو نړیوال جشن په توګه په رسمیت وپیژنده، هر کال د سیمې په یو هیواد کې لمانځل کیږي. تیر کال دا جشن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړ شوی وو، خو وړم کال د ایران پلازمینه تهران د نوروز د مراسمو کوربه وو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې په یو لسمه انتخابات کې دونکو دي چې لپاره سیاسي پارټیانو کمپینونه شروع کړي دي. دا چې دا ځل په پکوالی سیم کې د شجینه ووټرانو شمیر څومره وي او د دې د زیاتوالي لپاره څه پکار دي او حکومت څه په پام کې نیولی دي. ملیحه مرزاده پر دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په قبایلی سیمو کې په 14 اگست 2011 کې پولیټیکل پارټیز ایکټ نافذ کړی شو چې اوس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د غلطه سیاسي ګوندونو هلې ځلې شروع کړي دي. که څه هم د فاټا ولسته دا حق ورکړی شو چې د خپلې خوښې امیدوار ځانله د ووټ په ذریعه وټاکي، خو د خزینه ووټ اچونکو شمېر په اړه اندېښنې موجودې دي. د قبایلی سیمو په اړه څېړونکی ډاکټر اشرف علي وایي په فاټا کې د روایتو له امله د خزینه ووټرانو شمېر ډېر کم دی.
تقریبا 10 ملیونه پاکستان کې قبائلی روایت دا سیدھی چې الته کې خزر سره د ووټ د پاره د فلو اجازه ډیره کم ورکول کیږي یا د نش برابر دا څه هم په ډیر عمومي ټاکنو کې موږ وکړل چې خلکو ته اجازه ورکړل شي او په پاتې باندې سیمو کې او خزر الته کې راغلي وي او ووټ مې اچولې او د دې لپاره چې کوم ډیر یو مستقل لغه ضرورت دی کور ته کې چې کوم د امنیت وضع د هغه ډیره زیاته خرابه ده. خزر په یو طرف کې چې سړو
په قبایلی سیمو کې د ښځو د حقونو مبارزه ډاکټر بیگم جان وای اولنۍ ترجیح دې په سیمه کې امن راوستلو ته ورکړی شي، د هغې وروسته بیا د ښځو د ووټ په حق له خبرې پکار دي.
اوس خبره دا ده چې خوله به نه خوایي چې فاټا ته به داسې وشي، فاټا کې خو ستاسو وینئ چې جنګ روان دی. نو په دې جنګ حالاتو کې څوک په جلوځای کیمپ کې پراته دي اوس، نو زه خو په دې خبره باندې متفقه نه یم چې دوی به ووټ واچوي، ولې کې سړی د خېټې روټۍ نه ور رسېدی، خو تپلی نه وي، د اغوست جامه نه وي، د سر چتې نه وي، نو هغه به د ووټ په حق کې څه سوچو کې. امن امان چې بحال شي او دوی خپلو علاقو کې شي، نو بیا به ووټونو باندې خبرې کېږي.
دا چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ښځو د ووټونو تناسب زیاتولو په لړ کې د حکومت لخوا څه ګامونه پورته کړل شوي دي او کنه، د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په وروستیو ورځو کې د دغه انتخاباتو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن د غړو او د فاټا سیکرټریټ متعلقه چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه او په دې اړه پرې هم خبرې وشوې.
د ښځو د ووټونو حوالې سره په دغه میټینګ کې دا خبرې اترې هم وشوې او په هغې باندې تیار شوې ده، خو دا تر اوسه پورې په هغې باندې څه فیصله نه ده راغلې. نو زما خیال دا ده چې د الیکشن نه مخکې به په دې باندې زمونږ د الیکشن کمیشن او د فاټا سیکرټریټ چې کوم غړي دي هغې د پوهي او بیا به پکې خبرې اترې کوي او د هغې د تګ فیصله یې عمل نو هغه به موږ ټول میډیا ته هم وایو چې دغه فیصله وشي چې یاره اول خود دي هغې ته د ووټ اچولو حق ورکوي یا نه ورکوي. د هغې نه وړاندې به بالکل چې زمونږ هغه ځای کې کوم روایت دي د قبایلي سیمې د هغې به قیمت پوره پوره شي او د هغې د ووټ دپاره به د زنانو دپاره ټول انتظامات دي مناسب هغه به بالکل قیمت کوي.
د ډاکټر اشرف علي په خبره په قبایلی سیمو کې د ښځو د ووټ تناسب د تعلیم او پوهه ورکولو سره سیوا کې دي شي.
زما په خیال د هغې لپاره چې یوازنې لار دا ده چې د هغې تعلیم وکړي شي، دغه پوهه او تعلیم چې دی دا به زه فکر کوم چې زیات تر چې کېدی شي د هغې چې کومه مناسبه لاره ده هغه دا ده چې د میډیا د لارې وشي، د ریډیو د لارې زیاتره دغه خلک چې کوم دي هغې ریډیو اوري په قبایلي سیمو کې، نو هغې ته د ریډیو د لارې دغه لارښوونه وشي چې د هغې د ووټ اهمیت څومره دی او په دې خبره باندې هغې پوهه کړي شي چې ستاسو دغه ووټ چې دی په عمومي توګه په پاکستان کې او په خصوصي توګه په قبایلي سیمو کې څنګه بدلون راوستی شي.
د قبایلي سیمو د ځینو نورو خزینه فعالینو په خبره چې یو ځل په فاټا کې سیاسي هلې ځلې شروع شي، نو په خپله به ووټران مخې ته راشي، خو سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې د ښځو لپاره د ویمن وینګس یا خاص څانګې جوړې کړي او دوی ته نور سهولتونه ورکړل شي.
د ملیحا مرزاده رپورټ مو اوریدئ. سلام پښتونخوا خبرونه اوري. د سلام پښتونخوا دغه خبرونه د هارون باچا په ژغ باندې پای ته رسوي. په بل غړي په بیا ستاسو په خدمت کې تر هغه پورې د ځای کامن
بل میزان یو میروح دے بل میزان یو میروح دے بل میزان یو میروح دے بل صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری زمون پیرا کی پریان زمون پیرا
کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان بچے غریب اید نر بچے غریب اید نر بچے غریب اید نر بچے اگٹ لے دے میدان اگٹ لے دے